بازارهای کشور شده است.
سلامونه د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې راپورونه خپریږي او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو یو بل برخه خپریږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د بې پولې ډاکټرانو ټولنه وایي په هرات کې د ښځو لپاره د چادري له جبري کولو وروسته په دې ولایت کې د نوموړې ټولنې روغتونونو ته د ښځو د مراجعې کچه ټیټه شوې ده. له هرات یو شمېر ښځو ازادۍ راډیو ته وویل چې له نږدې لس ورځو راهیسې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر چارواکو ښځو او نجونو ته لارښوونه کړې چې له برقې یا چادري پرته دې له کوره بهر نه وځي. د بې پولې ډاکټرانو ټولنې پرون پر خپله ویبپاڼه په یو بیان کې وویل چې د طالبانو دې ناڅاپي اعلان په ورځنیو چارو کې د ښځو پر ګډون یو بل محدودیت هم ورزیات کړی. بیان زیاتوي دا پریکړه هغه خنډونه نور هم زیاتوي چې نتیجه یې اساسي روغتیایي خدماتو ته د ښځو پر لاسرسي محدودیت دی. په بیان کې راغلی دی چې له دې اعلان وروسته د نومبر د 15 او 18 ترمنځ د بې پولې ډاکټرانو د ټولنې روغتونونو ته د ښځو د مراجعې په کچه کې 28% کموالی راغلی دی. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته له زده کړو نیولې تر ورځني تګ راتګ پورې د ژوند په تقریبا ټولو برخو کې پر ښځو محدودیتونه لګولي دي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې له پاکستان سره په سوداګریزو چارو کې د خندونو د لرې کولو لپاره د ایران چابهار بندر ته پاملرنه زیاته کړې ده. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد اخونزاده تیره ورځ وویل په تیرو شپږو میاشتو کې له ایران سره د سوداګرۍ کچه 1.6 میلیارد ډالرو ته رسېدلې، په داسې حال کې چې په همدې موده کې له پاکستان سره د سوداګرۍ کچه 1.1 میلیارد ډالره وه. ښاغلی اخونزاده ویلي چې د ایران ګمرکونه په مدرنو وسایلو سنبال دي او د افغانستان مالونو ته په بندري تعرفو کې 10% او د مالونو د ساتنې په برخه کې 15% تخفیف ورکوي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال له سوداګرو وغوښتل چې د پاکستان پر ځای بدیلې ترانزیتي لارې پیدا کړي. متحد ایالاتونو او د مصر، سعودي عربستان او ترکیه په ګډون یو شمیر عربي هیوادونو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي دي چې د واشنگټن له لوري هغه وړاندې شوې طرحه ژر تر ژره تصویب کړي چې د غزې لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ د سولې پلان تاییدوي. متحد ایالاتونو، قطر، مصر، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان، اردن، اندونیزیا، پاکستان او ترکیه پرون په یو ګډ بیان کې وویل چې د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک ملاتړ کوي چې اوس مهال تر څیړنې لاندې دی او زیاتوي چې په دې برخه کې اقدام باید سمدستي تصویب شي. د دې پریکړه لیک مسوده چې فرانس پرس خبری اژانسی یو کاپی لیدلې د غزې لپاره د سولې د یو پلاوي او انتقالي ادارې د جوړېدو چې ټرمپ به یې له تیوریکي پلوه رئیس وي هرکلی کوي او د پخوانیو مسودو برعکس د یو فلسطیني دولت د جوړېدو احتمال ته اشاره پکې شوې ده. متحدو ایالاتونو د غزې اوربند نازک بللی او د جمعې په ورځ د دې پریکړه لیک د مسودې د نه تصویبېدو د خطرونو په اړه خبرداری ورکړ. په متحدو ایالاتونو کې د غذایي موادو د نرخونو د لوړېدو له کبله د اندېښنو له زیاتېدو وروسته ولسمشر ډونالد ټرمپ د غوایی د غوښي، رومي بانجانو او کیلې په ګډون پر لسګونه غذایي محصولاتو لګېدلې تعرفې لغوه کړې. دا مافیات بل پنځمه ورځ رئیس د تطبیق کول وی. د رویټرز خبری اژانس راپور لمخې معلومات ښیي چې په سپتمبر میاشت کې د غوایی د غوښي بیا د 1.5 او 1.5 ترمنز د کیلې بیا 1.5 او د رومي بانجانو بیا 1.5 زیاته شوې او په ټوله کې د مصرفي غذایی موادو په بیو کې 1.5 زیاتوالی راغلی دی. د رویټرز د راپور لمخې ولسمشر ټرمپ پر هیوادونو د بیلابیلو تعرفو پر لګولو سربیره امریکا ته د ټولو هیوادونو پر وارداتو د 10% تعرفې په لګولو سره د نړۍ سوداګری سیستم ګډوډ کړای دی. او ګوګل شرکت د امریکا په ټکساس ایالت کې د کلاود او مصنوعي ذکاوت په برخو کې تر 2020 کاله د 40 میلیارد ډالرو په ارزښت د پانګونې خبر ورکړی. دا اعلان په ټکساس کې د ټکنالوژۍ په برخه کې د دې لوی شرکت د پام وړ پانګونه ښیي. د فرانس پرس خبری اژانس د خبر لمخې د اوپن ای آی شرکت چې د چټ جی پی ټی مصنوعي ذکاوت جوړ کړی په ټکساس کې د سټارګیټ په پروژه کې د 500 میلیارد ډالرو پانګونې خبر ورکړی. همدارس د میټا او ټسلا په ګډون نورو شرکتونو هم په ټکساس کې د لویو پانګونو خبر ورکړی. خبرونه مولا ازادي رادیو واردل. نن شنبه ده د 1404 هجری المریز کال د لړم یا عقرب 1408 ده چې د 2015 میلادي کال د نومبر له 15 سره برابر ده. راسره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرېږي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ښځو ولسی محکمه له افغان میرمنو سره د روان چلند په اړه خپله پریکړه په نږدې راتلونکي کې د هالند په هاګ ښار کې اعلان کړي. پاکستانی چارواکو د بې اسنادو افغان کډوالو په اړه خبر ورکوونکو ته جایزې اعلان کړي دي. په یو بل راپور کې به د شکر د ورځې په مناسبت په افغانستان او نړۍ کې د دې ناروغۍ په اړوند معلومات درکړو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې فرانسوي چارواکي وایي په اروپا کې د ترهګرو ډلو د ګواښونو کچه کمه شوې ده.
داسې ښکاري چې له 2023 کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې داعش د بریدونو لپاره محدود ظرفیت پیدا کړی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق یار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته ټاکل شوی د افغانستان د ښځو لپاره د ولسی محکمې پریکړه د دسمبر په 11 نیټه د هالند په هاګ ښار کې په یو ځانګړې غونډه کې د قاضیانو د یو پلاوي لخوا اعلان شي. د دې محکمې د تنظیمونکو په وینا دا پریکړه د عدالت غوښتنې او پر طالبانو د فشار لپاره یوه مهمه وسیله ده. په همدې حال کې یو شمیر افغان میرمنې وایي هیله لري چې دا پریکړه یو ځل بیا د دوی غږ نړۍ ته ورسوي او پر طالبانو لا ډیرو فشارونو ته زمینه برابره کړي.
ټاکل شوې چې د افغانستان د ښځو د ولسی محکمې پریکړه د هالند په لاهه ښار کې په یو ځانګړې غونډه کې اعلان شي. د رواداري په نوم د بشري حقونو بنسټ مشري او د دې محکمې یوې تنظیمونکې شهزاد اکبر د نومبر په 14 په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د قاضیانو پلاوی به د طالبانو د مشرانو د جنایتونو په اړه خپله وروستۍ پریکړه د دسمبر په 11 اعلان کړي. میرمن اکبر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تمه ده چې دا پریکړه د عدالت غوښتنې او د طالبانو د جنایتونو د ځواب ویلو لپاره په یوې مهمې وسیلې بدله شي. د افغانستان د ښځو لپاره د ولسی محکمې پریکړه کولی شي د نړۍ په کچه د مدني ټولنې د عدالت غوښتنې لپاره یوه پیاوړې وسیله وي. د دې پریکړې څخه د طالبانو د جنایتونو د عادي کېدو د مخنیوي، د هغوی د رسمیت پیژندلو، د نه منلو تر کومه چې خپلو پالیسیو کې بدلون راولي، د ښځو د وضعیت د ښه والي لپاره د هدفمند فشار او د بشري حقونو او مدني فعالانو د خوندیتوب لپاره کار اخیستل کېدای شي. یو شمیر افغان ښځې او نجونې هم هیله څرګندوي چې دا پریکړه او ځل بیا د دوی غږ نړۍ ته ورسوي او پر طالبانو د زیات فشار لامل شي. یوې افغانې نجلۍ چې نه غوښتل نومې په راپور کې وویل شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
من
هیڅ یو دختر افغان ما امید درم کوي. د افغان انجلی په توګه هیله لرم چې د محکمې پریکړه موږ عدالت ته وګام نږدې کړي. دا موضوع راته ډیره معنی لري ځکه چې د افغانستان د ښځو غږ لا هم اورېدل کېږي. په تام ډیره هیله ورته نشي کېدی، خو همدا چې د ښځو کړاوونه په رسمي ډول ثبتېږي او اورېدل کېږي په خپل د هیله یو څرک دی. د یادونې ده چې دا درې ورځنۍ محکمه د دایمي ولسی محکمې یا پی پی ټی لخوا د اکتوبر 8 تر 10 پورې د اسپانیا په مادرید ښار کې ترسره شوه. دا محکمه قانوني اجرایي صلاحیت نه لري، خو د ښځو د بشري حقونو د مدافعانو او حقوقي کارپوهانو شهادتونه راټولوي او مستندوي. هغه شهادتونه چې ډېری د جبري لادرکه کولو، ربړونې، د جنسیت پر بنسټ تعقیب، د نجونو پر کار او زده کړو د سختو بندیزونو او نورو سیستماتیکو سرغړونو په اړه دي او د 2021 کال راهیسې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته رامنځته شوي دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار پراخ محدودیتونه لګولې دي. دوی له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو راګرځولې او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې یې ښځې له کار هم منع کړې دي. خو طالبان تل ادا کوي چې د ښځو په ګډون یې د افغانستان د ټولو وګړو حقونه د شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي. هغه دا چې افغان ښځو او هم نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
له بازارونو، له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ پاکستان د افغان کډوالو په اړه د معلوماتو د راټولولو لپاره نغدي جایزه اعلان کړې ده. د ځینو پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې په پنجاب ایالت کې د پاکستانی پولیسو لخوا اعلان شوی چې هر هغه څوک چې د افغان ناقانونه کډوالو په اړه معلومات ورکړي 10,000 پاکستانی کلدارې به ترلاسه کړي. له بلې خوا د دې هېواد په بېلابېلو ښارونو کې یو شمېر افغان کډوال وایي وروسته له دې چې په ځینو ښارونو بریدونه وشول او پاکستان یې پړه پر افغانستان واچوله، د دوی پر وړاندې د پاکستاني پولیسو عملیات چټک شوي او دوی یې له ننګونو سره مخامخ کړي دي.
ځینو پاکستانی رسنیو راپورونه ورکړي چې د پاکستان د پنجاب ایالت امنیتي چارواکو د غیر قانوني افغان کډوالو د راټولولو، نیولو او ډیپورټولو په موخه هغو کسانو ته چې د دغو کډوالو په اړه ورسره معلومات شریک کړي نغدي جایزه ورکوي. که څه هم پنجاب ایالتي حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د پاکستان د چلیرویس نیوز ټلویزیون د راپور له مخې د پاکستان په پنجاب ایالت کې پولیسو اعلان کړی چې د افغان ناقانونه کډوالو په اړه د معلوماتو شریکولو په بدل کې اشخاصو ته به 10,000 پاکستانی کلداری ورکړل سي. دغو رسنیو سره د پاکستان د لاهور ښار د پولیسو چارواکو هم په خپلو مرکو کې تایید کړی چې دوی په دې وروستیو کې د هغو افغان کډوالو د ایستلو او نیولو بهیر چټک کړی چې ACC او POR کارتونه لري. د پاکستان امنیتي چارواکو په خبره دا ډول اسناد لرونکي ورته مخه د پاکستان د حکومت لخوا ناقانونه اعلان شوی دي او دوی به په هیڅ صورت د هیواد کې د پاتې کېدو اجازه ورنکړي. پاکستان کې یو شمېر میشت افغان کډوال به وایي چې د دوی د نیولو، ځورولو او وستلو بهیر له تیرې نږدې یوې اونۍ راهیسې وروسته له هغې په بېساري ډول چټک شوی چې په خبره یې د پاکستان په ځینو ښارونو کې په دې وروستیو کې بریدونه شوي او دوی پړه پر افغانستان اړوي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال یوسف خان چې له 30 کلونو راهیسې په دې هیواد کې اوسیږي، د جمعې په ورځ د نومبر په 14 ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو په اسلام آباد کې د کورونو مالکینو ته خبرداری ورکړی چې پناه غوښتونکي او غیر قانوني کډوال د خپلو کورونو وباسي.
بس دغه یو خیر غدی او لاټري سره وزي کورونه خود باسينو کرامه نه کور نه ملاويږي ما خپل کور او کرانه ملاوي به تروزي کور مو ټول لاند روان دي درګر د کورونه باسلې دي مکمل هر څه ور د خالي کړي دي کرانه مي ور سر نسته نو چا سي په کرانه مو په پاکستاني کار مې جوړ کړو مخکي چې چودي د نور یو په وزاريږي اعلان کړل له کرانه ونه په غیر کور نه ملاويږي.
د لاهور ښار یو اوسیدونکو افغان کډوال چې نه غوښتل راپور کې نوم خورسي هم ورته وضعیت بیانوي.
حالات بالکل خراب دي اوس چرته ویل منډي وروي بالکل پریوینو دکان را باندې رنگ سیستم ټول هر څه راته خراب نن پریوینو خپل وطن کې حالات نه دي صحیح نو لا را باندې باندې مشکلات بخوري خډیر دي صحیح ده خو بس دا توان رواړه او
دوی وایي چې سلګونه خزي او ماشومان او د پخو مړلرونکو یو ناروغان افغانان د سړکونو په غاړه ناستي او بے سرپناه او بدو بشري حالاتو سره مخ شوی دي او د دوی په اړه معلومات شریکولو اشخاصو ته د جایزو د ورکړې خبره هم تاییدوي. که څه هم پاکستانی چارواکو له رسنیو سره خبرو کې ویلي چې یوازې هغو افغانانو ته به د پاتې کېدو اجازه ورکړل سي چې قانوني ویزې لري، خو هغه افغانان چې د قانوني ویزو له لارې دغه هیواد ته تللي او نورو هیوادونو ته د تګ په تمه دی را دي، وایي د پاکستان حکومت پرې د ویزو د تمدید بهیر درولای او د دوی د نیولو او ځورولو بهیر هم تر بل هر وخت شدید شوی دی. په اسلام آباد کې میشتې یوې افغان میرمنې چې د برېټانیا کیس لري د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
که افغانستان و پاکستان پاکستان و افغانستان ترمین شخوری دیری شوی دلتا دا افغان کردوالو وزیر دیر بد شوی دا جون میاشتی رئیسی دلتا دا افغانان و لپاره دا ویزو تمدید پا بشپره توگه بنده. هغه افغانان چه با قانونی ویزو دلتا را غیر یا نی غختل چه غیر قانونی و اوسیگی خودوی دا افغانان هم پده دول غیر قانونی کری او دیستلو خطر سره مخ کری دی.
دا یادوانه دا چه پاکستان پا دغه هیواد که دا ACC او POR کارتونو مودی هم پای ترسول ولی او لغوه اعلان کړی دی. د کډوالو چارو ستونزو ته د طالبانو د حکومت د رسیدنې عالي کمیسیون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې پاکستان یوازې د پنجشنبې په ورځ له دغه هېواده تر 10,000 ډېر افغان کډوال راایستلي دي. د دې کمیسیون په ټکو په ورته موده کې 304 اتیا نور کډوال له ایرانه یا په زور او یا هم په خپله خوښه راستانه سوي دي. دا کډوال د تورخم، سپین بولدک، بهرامچې، اسلام کلا او د نیمروز د ورېښمینو سرحدي لارې څخه افغانستان ته ستانه سوي دي. له پاکستان نه د افغانانو د جبري ایستلو لپاره اقدامات نږدې دوه کاله مخکې پیل سوي وو، خو وروسته له هغه نور هم جدي سول چې په پلازمینه اسلام آباد کې د تېرې سې شنبې په ورځ په 14 کې 12 کسان مړه او 20 نور ټپیان سول. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي او د دوی د دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي چې روانه اونۍ د سې شنبې په ورځ په اسلام آباد او تر هغه یوه ورځ مخکې د جنوبي وزیرستان په وانا سیمه کې د دواړو ځوانمرګي بریدونو ترسره کوونکي افغانان و. که څه هم د طالبانو حکومت تازه د دغو پاکستاني چارواکو د څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی او نه یې ویان ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي، خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت په وار وار د پاکستان دا ډول ادعاوې رد کړي دي. د یادونې ده چې په پاکستان کې د روانې اونۍ د بریدونو پرې تحریک طالبان پاکستان پورې تړلې د جماعت الاحرار ډلې منلې دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی د پنجشنبه په ورځ د اسلامي همکارۍ سازمان مرستیال او د افغانستان لپاره د دغه سازمان ځانګړي استازي طارق علي بخیت صلاح او مل پلاوي سره یې په لیدنه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د شخړو د هواري لپاره پر خبرو ټینګار وکړ او ویل چې افغانستان د خبرو له لارې د شخړو پر حل باور لري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
وړاندې په خبرونه کې په یو راپور کې واوري چې فرانسوي چارواکي وای او همدارس څیړونکي وای چې په اروپا کې د داعش او القاعده شبکې د ګواښونو کچه کمه شوې ده، خو اوس ورزو د اوکراین مسایلو ته. په داسې حال کې چې د اوکراین پر ملکي تاسیساتو د روسیې حملې روانې دي، پر پلازمینه کیف او نورو ښارونو د مسکو پرونیو حملو یو شمیر کسان ووژل او د یوې امیندوارې ښځې په ګډون لسګونه نور یې ټپیان کړل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر خپله ټلګرام پاڼه لیکلی دي چې روسي ځواکونو پرون د 430 بې پیلوټ الوتکو او 300 توغندیو په وسیله پر دې هیواد حملې وکړې. ښاغلی زلنسکي دا په تیرو څو میاشتو کې د روسیې د ډیرو لویو حملو له ډلې وبللې. زلنسکي ویل په سومي، اودیسه او خارکیف ښارونو کې هم ځینې ځایونه په نښه شوي دي. د نوموړي په وینا د اوکراین دفاعي ځواکونو 415 بې پیلوټ الوتکې او د دوو کنجال ډوله بلستیک توغندیو په ګډون د روسیې 14 توغندي شنډ کړي دي، خو هغه تایید کړه چې د کیف په 14 سیمو کې د توغندیو ټوټې راپریوتې او په لسګونه نورو سیمو کې یې زیانونه اړولي دي. د اوکراین ولسمشر دا حملې وغندلې او زیاته یې کړه چې په ترڅ کې لسګونه لوړ پوړیزې ودانۍ او روغتونونه سخت زیانمن شوي او د آذربایجان سفارت هم د سکندر دولت توغندي په وسیله په نښه شوی دی. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې په دې برید کې د دې هیواد د سفارت یو دیوال نړېدلی او د پام وړ زیان وراوښتی دی. د کیف د پوځي ادارې مشر تیمور تکاچنکو وایي چې پر پلازمینه او ځینو نورو ښارونو د روسیې د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو د پراخو حملو په نتیجه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي او 15 کسان چې دوه ماشومان هم پکې دي ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې د دې حملو په ترڅ کې د پلازمینې په بېلابېلو برخو کې د استوګنې سیمې په نښه شوي دي. بلخوا د کیف ښاروال ویتالی کلچکو ویلي دي چې د روسیې په حملو کې د دې ښار د روغتیایي مرکزونو، عامه ترانسپورت، دفترونو، پلورنځیو او موټرو ترڅنګ د استوګنې شاوخوا 10 اپارتمانونه هم زیانمن شوي. روسیې تل دا خبره رد کړې ده چې ګنې د اوکراین ملکي تاسیسات یې په نښه کړي. په داسې حال کې چې شواهد بل څه ښیي، پر اوکراین د روسیې یرغل د 2022 کال په فبروري میاشت کې پیل شو چې لا هم روان دی او له هغه راهیسې کیف د دې یرغل پر وړاندې د دفاع هڅه کوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. پرون د نومبر 14 د دیابیت یا شکر نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې د شکر د ناروغۍ یو شمیر ناروغان او د دوی کورنۍ وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله د دوامدارې درملنې توان نه لري. د ډاکټران وایي شکر هغه ناروغي ده چې د انسان بدن پکې د ګلوکوز د مصرف توان له لاسه ورکوي، نو د وینې قند یا ګلوکوز کچه پکې لوړوي. شکر یا دیابیت ناروغي د ړوندوالي، د پښتورګو د نه فعالیت، د زړه د حملې، مغزي حملې او د غړو د پرې کېدو یو له اصلي لاملونو ګڼل کېږي.
ما برنج نمیخورم، کچالو نمیخورم، نان سفید نمیخورم، دیگه شنی باب نمیخورم.
در سکلن عاطفه چه د دریو ماشومانو مور او د بامیان ولایت اوسیدون که ده لچلورو کلونو راهیسی به دیابت یا شکر ناروغی اخته ده. عاطفه د ازادی راډیو ته وویل دا ناروغی ډیری وخت د دې د ستړیا، تندې، لوږې، سالنډۍ، پرله پسې ادرار او آن بې حوصلګۍ لامل کیږي.
یک چهار سال میشه پیدا کرده. گاهی با تابلت کنترل میکنم، بعضی دوای یونانی در پولیش.
زنده چلورو کلونو رهیسی در شکر به ناروغی اخته ایم. زده ناروغی در گولیو او یونانی بوتو پخوالولو کنترول بام. کده در گولیو او رژیم للاری کنترول نشی، انسولین اخرم. که پده ناروغی اخته وی او چیری بلاشی، هیچ شایم نشی خواده لیم. باید پرهیز وکرم یا کده زرق وار در مل واخلم. باید هر چیری چزم لزان سر یوسم دیره سخته دن.
دوایی چه؟ د دې لپاره چې دا پخوانی روغتیایي کارکوونکي وه، نو کولی سي په کور کې د خپلې وینې شکر کنټرول کړي او خپلې روغتیا ته متوجه اوسي. د کابل ښار اوسیدونکي فرزانه وایي چې ترور یې له څو کلونو راهیسې د شکر ناروغي لري او وخت په وخت له کنټروله وځي او وضعیت یې خرابیږي. یکی
بسیار مریضی خطرناک است. خالم با وقت کم همدې شکر سرشمه فشارشم بالا میره.
دا یوه ډېره خطرناکه ناروغي ده. کله چې د هغې د شکر کچه لوړه شي د وینې فشار یې هم لوړېږي او حالت یې خرابیږي. څو ورځې وړاندې مې په ترور د شکر حمله راغله. درې شپې په روغتون کې بستر وه. دوی ورته انسولین تطبیق کړل. میړه هم بیکاره دی، اقتصادی هم خنه دی. شکر یې په وخت کنټرول نشي نو حالت یې ډېر خرابیږي.
د اندېښنې په داسې حال کې دی چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان څانګه د شکر ناروغۍ په وخت کنټرول او پاملرنې ټینګار کوي او وایي چې که درملنه یې ونه سي نو د جدي عوارضو رامنځته کېدو لامل به سي. د سازمان د جمعې په ورځ د دیابت یا د شکر د ناروغۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې شکر ناروغي کولی سي د ژوند په هر پړاو کې له ماشومتوبه تر پاخه عمر لرونکي خلک اغیزمن کړي. د نومبر 14مه د دیابت یا شکر ناروغي نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال د شکر ناروغي د خپرېدو او د دې ناروغي د مخنیوي اهمیت په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو په موخه نمانځل کیږي او د شکر ناروغۍ نړیوالې ورځې په نوم نومول سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان برخې د شکر ناروغي لرونکو افغان ناروغانو لپاره د لاسرسي وړ پاملرنې، پوهاوي او د ملاتړ سیستمونو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 402 میلیونه لویان له دیابت یا شکر ناروغۍ سره ژوند کاوه. په داسې حال کې چې د دې سازمان په ټکو دا شمېره په 1980 کال کې 108 میلیونه وه. د یاد سازمان په خبره چې دا وده د اضافي وزن او چاقۍ په ګډون شکر ناروغۍ سره تړلي خطر لرونکي لاملونو د زیاتېدو نښه ده. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې شکر ناروغۍ د لوندوالي، د پښتورګو د نه فعالیت، د زړه د حملې، مغزي حملې او د غړو د پرې کېدو یو اصلي لامل دی. خو دا سازمان وایي چې د روغتیایي رژیم ساتل، منظم فزیکي فعالیت او د مخدرو توکو له کارولو ډډه کول کولای سي د دوهم ډول شکر ناروغي مخه ونیسي یا یې وځنډوي. ډاکټران وایي دیابت یا شکر هغه ناروغي ده چې د انسان په بدن کې د ګلوکوز کارولو توان نه لري او د انسان په وینه کې د قند یا ګلوکوز کچه لوړوي. د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری د دې ناروغۍ د مخنیوي او درملنې د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل
او را به شکل دقیق بخورن.
دا ناروغان باید توصیه شوی درمل په سمه توګه وکاروي. دوهم، دوی باید هر ورځ لږ تر لږه 1 ساعت سپورت وکړي. دریم، دا ناروغان باید خواږه خواړه لکه کیک، کلچې، شیرنی او ځینې میوې ونه خوري. د مخنیوي په برخه کې دوی باید لومړی صحي خواړه ولري، ورزش وکړي. په هر شپږو میاشتو کې د دوی د وینې قند باید معاینه شي او کافی خوب وکړي.
ښاغلی عمری وایي چې په خلکو کې د دې ناروغۍ نښې نښانې ډېرې تندې، لوږه، د ادرارو ډېرېدل، ستړیا او کمزوري ده. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اغېزمنو خلکو د شمېر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو له دې وړاندې یاد وزارت په دې هېواد کې د دې ناروغۍ د ناروغانو د شمېر د زیاتېدو خبره کړې وه. افغانستان د هغو هېوادونو په ډله کې دی چې د شکر ناروغانو لوی شمېر لري او دا ناروغان د منظمې روغتیا پالنې او مناسبې تغذیه د نشټوالي لامل ل جدي شرایط ځوريږي. په افغانستان کې د دې ناروغي د اخته کسانو شمیر معلوم نه دی، خو د شکر ناروغي نړیوال فدراسیون په 2021 کال کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د دې ناروغي د اخته کسانو شمیر 1,000,000 دی.
د نومبر د 14مې د دیابت یا شکر د نړیوالې ورځې په مناسبت راپور مو اوریده. دا او نور راپورونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شي. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زرت سره خلک
د سیان غالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچری میدان او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میدان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس هم د دې خبرونې ورستای راپور. فرانسوي چارواکي او څارونکي وایي د داعش او القاعده شبکې د پام وړ وده کړې، خو په وینا یې د اروپا لپاره د ګواښونو کچه کمه شوې ده. دوی دا څرګندونې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا د پاریس د خونړي برید د لسمې کلیزې په مناسبت کړي دي، هغه برید چې یو سلو دیرش تنه پکې ووژل شول.
فرانسوي چارواکي او څیړونکي په دې باور دي چې د داعش او القاعده اوسنۍ وړتیا لا هم د نړۍ امنیت ته یو ګواښ دی، خو زیاتوي اروپا کې یې د احتمالي خطر کچه کمه شوې. د دوی په وینا یو وخت داعش او القاعده وړتیا درلوده چې کسان وروزي او د برید په موخه یې اروپا ته واستوي، خو په خبره یې منځني ختیځ په ځانګړې توګه عراق او سوریه کې د دغو ډلو ځپنې له هغوی دا وړتیا اوس اخیستې ده. فرانسوي څیړونکي او د جهادي ډلو کارپو میرس هیکر بیا له یوې بلې اندېښنې پرده پورته کوي. هغه دا چې اوس داعش او القاعده اروپا ته جنګیالي نشي استولی، خو په تبلیغاتو سره د اروپا دننه خلک خپلولی شي. هیکر فرانس پرس ته ویلي تازه په فرانسه کې د داعش له تبلیغاتو سره د تړاو په تور یو افغان تبه نیول شوی، او په وینا یې دا د داعش او القاعده د ګواښونو په بڼه کې د بدلون یوه نښه ده. فرانس پرس که څه هم نه دی ویلي چې دغه افغان د کومې پیښې په تور چیرته او څه وخت نیول شوی، خو د هیکر په وینا له داعش او القاعده څخه الهام اخیستل د ګواښ یوه نوې بڼه ده.
داسې ښکاري چې له 2020 کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې داعش د بریدونو لپاره محدود ظرفیت پیدا کړی، خو تر اوسه دې موضوع پر اروپا اغیز نه دی کړی. دوی که هدفي بریدونو هڅه هم کړې شنډه شوې ده. نن سبا الهام بخونکې ترهګري یو اصلي ګواښ دی. همدا څو ورځې وړاندې په فرانسه کې یو افغان ونیول شو چې د داعش له تبلیغاتو متاثره شوی و.
د فرانسې یو امنیتي چارواکي د نوم نه خودو په شرط فرانس پرس ته ویلي داعش یو وخت سوریه او عراق کې ځالې او مرکزونه درلودل، خو په وینا یې اوس هلته له پښو لوېدلي. فرانسوي چارواکو دغه څرګندونې د نومبر په 13مه د داعش لخوا د پاریس د خونړي برید د لسمې کلیزې په مناسبت کړې دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د 2015 کال د نومبر په 13مه د پاریس د کنسرت پر یو سالون او شاوخوا رستورانونو او کافي شاپونو او دغه راز د فوټبال سټیډیوم باندې وسلوال او ځانمرګي بریدونه وکړل. هغو بریدونو کې 130 تنه ووژل شول. د فرانسې د یوې امنیتي سرچینې په وینا له کومې ورځې چې 2019 کال کې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي او بیا 2020 کال کې په کابل کې د القاعده دویم نمبر مشر ایمن الزواهری ووژل شو، د دغو دواړو ډلو مشرتابه کمزورې شوې. د راپورونو له مخې د القاعده اوسنی مشر سیف العدل او د اسلامي دولت ډلې مشر ابو حفص الهاشمي القریشي د خپلو پخوانیو مشرانو الزواهری او بغدادي په څیر نوم او شهرت نه لري. د فرانسوي چارواکو په وینا دغه مشران اوس د خپلو ډلو سم مدیریت هم نشي کولای. د فرانسې یوې امنیتي سرچینې د داعش د اوسني شمیر په اړه هم ځینې ارقام ورکړي. دوی ویلي اوس مهال سوریه کې د 0 تر 1500 پورې داعش غړي فعالیت لري. په افریقا کې بیا د داعش د جنګیالیو شمیر د 6000 او 10000 ترمنځ ښودل شوی دی. راپور کې د القاعده شبکې د غړو د احتمالي شمیر په اړه څه نه دی ویل شوی. په آسیا له هغې ډلې افغانستان او ایران کې هم د داعش بریدونو او ګواښونو ته اشاره شوې، خو فرانسوي چارواکو ویلي د طالبانو حکومت له داعش سره مؤثره مبارزه کړې ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلې شي. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره. ده آزادی ملما.
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته خرغلاست وایم. په نننۍ خبرونه کې زما ملما هم یو خبریال دی، یو خبریال چې له یو بل خبریال سره خبرو تکینی، نو ښایي خبرې ستاسو لپاره ځکه په زړه پورې وي چې په خپلو کې د پوښتنې او ځواب په ژبه پوهیږي. د ازادۍ راډیو د دې اونۍ میلما د پکتیا ولایت د څمکنیو ولسوالۍ د پټان غږ راډیو مسؤل بخت زایل څمکنی دی. ښاغلي څمکنی په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړي او لیکنې هم لري، خو خبریالۍ ته یې کار ویلی دی. زما میلما په نننۍ تفصیلي مرکه کې راته وایي چې څوک دی، چیرته زیږیدلی، په کوم ځای کې یې زده کړې کړي، د رسنۍ منځپانګه یې کوم موضوعات رانغاړي، او د یو لیکوال په توګه یې څه لیکلي دي. د مرکې په پیل کې مې له ښاغلي څمکني څخه همغه غوښتنه وکړه چې له نورو میلمنو څخه یې هم کوم. لطفا ځان په خپله اورېدونکو ته ور وپېژنئ.
ډېره زیاته مننه جناب قابل قدر محترم تکل صاحب، لومړی خو تاسو ته او بیا د ستاسو د دې پروګرام ټولو ګلونو او محترم اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه، نیکې هیلې، احترامات مقدم کوم، او په دې هیله چې ټول برو جوړ وي او د صحت او عافیت کلی به پر غاړه اوسېږي. ستاسو د پښتنې په جواب کې د خپل ځان تعارف دومره در سره وکړم چې زما نوم بخت زیل دی او تخلص څمکنی کوم. د ګران هیواد افغانستان پکتیا ولایت ختیځ ولسوالۍ څمکنیو کې دنیا ته سترګې غړولې دي. نو دغه تاسو چې په کوم کال باندې پیدا شوی ما هغه 1940 کال و چې زه په همدې ولسوالۍ کې پیدا شوم، د بابو خیلو نیمې ځای کې چې دا هم همدغه ته هم جواره ولسوالۍ ده، د ښکته پښتونخوا هغه ولسوالۍ چې د ډیورن کرخې سره جوخته پرته ده، او د دې فرضي کرخې سره نږدې تقریبا په 10 کیلومتره کې شتون لري. نو همدغلته مې دنیا ته سترګې غړولې دي، او زده کړې مې هم په همدې خپله ولسوالۍ کې چې دغلته یوه لویه لیسه ده، عالي لیسه ده، د څمکنیو عالي لیسه، خورا ډېر لوی قدمات لري. همدغلته سر ته رسولې دي. وروسته د هغې څخه زه بیا لاړلم پکتیا پوهنتون ته، ازموینه مې ورکړه د کانکور له طریقه، هغلته مې په دې ازموینه کې برخه واخیسته. لنیکه مرغه چې په خون عمرو باندې هغلته د ژبو ادبیاتو پوهنځي ته زه بریالی شوم، او په ژبو ادبیاتو پوهنځي کې مې بیا د پښتو څانګه د خپل ځان لپاره غوره کړه. او د هغې وروسته نو بیا په خپل زه په 1999 کال کې فارغ شوم.
مننه څمکنی صاحب، وړاندې په خبرونه کې به اوریدونکو ته د خپلو ژورنالیستیکو فعالیتونو او د ادبیاتو په برخه کې د خپلو کارنامو په باب نور هم له تاسو نه واورو. اوس اولینه پوښتنه چې زما ذهن ته راغله دا ده چې تاسو څمکنی ولسوالۍ کې اوسئ او د یوې راډیو مسؤل هم یاست هلته. په هغو ورځو کې چې د ډیورنډ پر کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه وه، د دې خبرونو په باب پروګرامونه درلودل تاسو خبري پروګرامونه؟
بالکل محترم تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، وخت نا وخت په دې ډیورنډ پر ذکرخه د افغان لوري او همدارنګه د پاکستان لوري کله کله په مختلفو نقاطو باندې یو بل طرفه بریدونه ترسره کیږي. نو کله چې په دې وړاندې شپه ورځو کې کوم بریدونه ترسره شول، هغه انتقامي عملیات چې د افغانستان د حکومت لخوا په پاکستان باندې ترسره شول، نو په اندازه ده چې یو ځای دغه د ډنډ پټان ولسوالۍ ورته وایي چې دغه د ډنډ پټان ولسوالۍ زموږ د څمکنۍ ولسوالۍ سره به هیڅ جوخته ده، او هر څه موږ ته ښکاري هواره سطحه ده، په منځ کې کوم غرونه یا کوم موانی نشته دي، هغه د پاکستان کوم اوزونه چې دي مثلا هغه په دې پوسټو کې چې دي هغه ټول موږ ته ښکاري مخامخ. نو موږ د خپل مسؤلو چارواکو سره په تماس کې وو، نو هغه سره به مو وخت نه وخت مرکه کولې، ټلیفوني ارتباطات مو سره نیول، د هغوی څخه به کوم معلومات چې دي اطلاعات راغونډول. نو موږ په چټکیا سره دغه اطلاعاتو ته لاسرسی درلود او د کوم راډیو چې دغلته ده او زه مسؤلیت لرم په خپله غاړه باندې دا د پټان غږ راډیو په نوم ده چې اف ام راډیو ده او د پکتیا ولایت شپږ ولسوالۍ تر پوښښ لاندې په همدې ځای کې نیولې دي او تر څنګه نورو ولایتونو ته هم اوس پراخوالی موندلی دی وسعت یې ورکړی دی. دغه ټوله ولسونه چې دي خپل موږ به د دې ژوندي جریاناتو څخه آګاه کول. موږ ورسره په تماس کې وو، هغلته به یې موږ ته مثلا مستند ویډیوګانې هم رالیږلې او هر هغه څه چې موږ به په خپلو سترګو لیدل موږ همغلته خپل خبرې اعلان لرل او تر څنګه د عامو ولسونو څخه موږ پوښتنې کولې او د هغوی سره هم خبرې اترې کولې. دغه جریانات موږ ورته په ژوندۍ بڼه د نشر لپاره سپارل.
ډېر هله دغه شپږ ولسوالۍ د پکتیا ولایت کومې کومې دي چې تاسو خپرونې ورته لرئ او هغه ولایتونه چې له دې وروسته به تاسو هغو ته خپرونې کوئ کوم ولایتونه دي؟
سمکرې ولسوالۍ د شمال ورته د ایوب ځاځی ولسوالۍ پرته ده او همدارنګه ختیځ لور ته د ډنډ پټان ولسوالۍ پرته ده، تر څنګ د جنوب لور ته بیا د جانخیل ولسوالۍ پرته ده. د جریخیلو سره جوخت بیا د مستحیل ولسوالۍ ده او د هغې تر څنګ بیا د غرب لور ته د لجه منګله ولسوالۍ ده او د احمد خیل ولسوالۍ ده. دا مو په حال تر پوښښ لاندې نیولې دي او د پرزي کرښې ای خوا چې کوم پښتانه اوسېږي په قبایلو کې، یعنی اقوامو قبایل اوسېږي، دغه قبایلي سیمې لکه د کورم ایجنسي ده، پړچنار او د سپین غر خوا ته شاوخوا چې کومې سیمې دي دا مو تر پوښښ لاندې راوستلي دي او زمونږ دغه د خپرونو نه د پروګرامونو نه دوی پره پره استفاده کوي. مونږ د کوم فرهنګي پروګرامونه چې لرو، معلوماتي خپرونې لرو یا دغسې نور مطبوعاتي خپرونې لرو، مثلا د خبرونو په برخه کې ادبي خپرونې لرو، له دې ټولو څخه دوی آګاه دي. زمونږ سره په خپرونو کې اشتراک او ګډون کوي. د پټان غږ راډیو وسعت او پراختیا ته موږ نور هم وده ورکړې ده. اوس مو دغه راډیو یو مرکز څنګه چې ده مرکزي څنګه په پکتیا مرکز ګردیز کې هم خلاصه کړې ده چې اغلته د زرمت ولسوالۍ او د سید کرم ولسوالۍ او د احمد ابا ولسوالۍ د لوګر ځینې سیمې او تر څنګ د پکتیکا ځینې سیمې او د غزنی دا موږ تر پخ خلا نه راوستلې دي او د همکارو راډیوګانو سره مو تړونونه کړي دي. ځینې خپرونې پروګرامونه دي چې هغه موږ ورکوو، هغه دوی نشروي، لکه په لوګر کې له اتحاد راډیو څخه او همدارنګه په خوست کې له امن غږ راډیو څخه.
سیالي د راډیو په برخه کې، یعنی د رقابت ډګر په افغانستان کې هم د راډیوګانو ترمنځ تود دی، مخصوصا وروسته له دې چې د نړیوالو راډیوګانو ارتباط له افغانستان سره قطع شو. اوس په شاوخوا ولایتونو کې چیرته چې تاسو خپرونې کوئ، رقابت د راډیوګانو ترمنځ شته؟ نورې سیالي راډیوګانې لرئ تاسو چې غواړئ چې له هغو نه تاسو میدان وګټئ؟
بالکل، دا چې د تاسو خبره وکړه او خټکی ته اشاره وکړه، ښه پښتنه هم د پرځای پښتنه ده. د راډیوګانې په افغانستان کې چې څومره رسنۍ دي، دا زمونږ خپلې رسنۍ دي، دا زمونږ همدې ولس لپاره کار کوي، د همدې خلکو د عامه پوهاوي لپاره مختلفې برنامې لري. د راډیوګانو په برخه کې سیالي چې ده اوس کې ډېره توده روانه ده، خصوصا په لویه پکتیا کې دغه ته ډېرې مختلفې رسنۍ شتون لري. محلي رسنۍ دي، اکثریت په دغه اف ام امواجو کې دي خپل پروګرامونه مختبي. هر رسنۍ دا غواړي چې بل رسنۍ سره یو سالم رقابت وکړي، یعنی پر مخ ولاړ شي، وسعت او فراختیا چې د هغه باید ډېره چټکه واوسیږي او خپل نشرات لر لر سیمو وغځوي. پټان غږ راډیو د خپل هڅه کړې ده د نورو راډیوګانو پر وړاندې چې مثلا موږ یو سالم رقابت کوو، زمونږ برنامې چې دي هغه په معیاري لحاظ په کیفیت ډېرې برابرې واوسیږي او هغه خپرونې چې هغه زمونږ د اسلامي اصولو سره، د افغاني فرهنګونو سره، د اصولو سره مطابقت خوري، نو د پالیسۍ سره په ټکر کې ونه واوسیږي. هغه برنامې هغه خپرونې موږ مخته وړو، هغه مختلفې برنامې دي، که هغه خبری دي، که هغه ادبی دي، که هغه تفریحي دي، که هغه معلوماتي دي، که هغه دینی دي، هغه پروګرامونه چې موږ ورته په اوس کې اړتیا لرو او محسوس کوي. نو په همدې هکله موږ پره پره کار کړی دی او لا روان یو، هڅو ته دوام ورکوو. نو د رسنۍ د ولس د دولت ترمنځ یو پل بلل کېږي او دا د ولس غږ دی او د ولس غږ چې دی د هغوی سلیمې غوښتنې موږ تر مهمو مسؤولو چارواکو رسوو.
مننه. ستاسو له خبرونو به راشو د بلې خواته. تاسو د پښتو ادبیاتو څنګه لوستې ده؟ راته ووایاست چې پښتو ادبیات مو په کوم ځای کې ولوستل او ولې مو دا رشته خوښه کړه؟
ډېره زیاته مننه کوو. دا چې په هره ټولنه کې یوه ژبه کله چې بډایه شي، هغه فرهنګ ورسره بډایه کېږي، هغه ملت ورسره راپورته کېږي او ورسره ژوندی کېږي. پښتو ژبه چې په افغانستان کې یو ملی مطرح جب بلل کیږي، یو رسمي جب بلل کیږي. خو اکثرا دغه جبا چې وین کی مثلا په نور جبو کې عادت شوی دی، یا د نور جبو لغتونه چې دی هغه را داخل شوی دی، د نور جبا اثرات کې لري شوی دی، خاطر دې باندې چې دغه جبا د پردیو مستعمره و نه ګرځي، او دغه جبا له مختلفو تحرکاتو هغه تحرکات یرغلونه چې مثلا د موږ ژبې ته تاوان پیښوي، نقصان ورته پیښوي، وژغورل شي. بهتر مې وګڼله چې د خپل پښتو ژبې لپاره خدمت وکړو، او په همدې برخه کې زه عملا زده کړې ترسره کړم. له نیکه مرغه چې په همدې برخه کې مې زده کړې وکړې، لغات کلمات مو پیژندل، او لیکنې مو پکې وکړلې. د همدې ادبیاتو له طریقه مثلا موږ نن په ژورنالیزم برخه کې لوبېږو، او خلکو ته په خپله سوا روانه او ساده سلس لهجه باندې خبرې کوو. د پښتو ژبې لپاره باید ځکه کار وشي، کتابونه ولیکل شي، رسالې ولیکل شي، ترڅو د ژبه بډایه شي، وغوړېږي او مطرح ژبه وسیږي. پښتو ژبه که تاسو خیال کړی وي په 1415 لمریز کال کې نږدې و چې د مړو ژبو کتار ته ولویږي، نو په همدې خاطر چې دغه ژبه مو ژوندی ساتلې وي، او دغه خپل افغاني فرهنګ ته مو کار کړی وي، او پښتو ژبه یو مطرح ژبه په افغانستان کې وسیږي، نو همدغه ځای مې خوښ کړ.
تاسو ویل چې لیکنه هم لري، لیکنه په کومو برخو کې کوي؟ او آیا نثر لیکي، ادبي لیکنه دي، ادبي نثر دی که د ژورنالیزم په برخه کې لیکنه دي؟ یعنی د لیکلو د لیکنو فورم او محتوا ستاسو څه ده؟
بالکل، زما تخلیقات شې دي، زما تحریري ادبیات اکثره په نثر کې دي، او په نثر کې چې به کومې لیکنې موږ ترسره کوو، هغه مختلف موضوعات په خپل څادر کې رنګاړي، لکه ادبي دي، هنري دي، او ترڅنګ دینی مسائل، او د خلکو فرهنګي، د خلکو د عامه پوهاوي لپاره، یعنی د خپلو ولسونو اړتیاوې، هغه موږ د نثر په ژبه چې یو هنري ارزښت ولري، او د یو چا په احساساتو باندې اغیز وکړي، هغه په ډېر سلس نثر کې موږ یې لیکو. نو ما نثر لیکنې کړي دي، او اوس مې یو لوی کتاب چې موږ دغلته په پکتیا کې یو لوی بهیر لرو چې د هغه د اطلاعات او فرهنګ وزارت تر سیوري لاندې کار کوي، د نختر ادبي بهیر، هم هغلته زه فعال غړی یم، او یو مجمع لوی کتاب مې لیکلی دی. انشاءالله په دې نږدېش په ورځو کې یوه لویه غونډه ترسره کېږي په پکتیا کې. کره کتنې ته مو وړاندې کړی وو، نو کره کتنه چې وه هغه پرې وشوله، دقیقا هغه ځایونه چې په هغه کې کوم مشکل وو هغه مې اصلاح کړل. نو د زما لپاره یو لویه لاسته راوړنه وه چې یو لوی کتاب مې ولیکلو، او د نختر ادبي بهیر پر مټ، او ترڅنګ د اطلاعات او کلتور وزارت تر سیوري لاندې. نو همدغه شان لیکلو ته به دوام ورکوو، ترڅو زموږ ملت د لیک لوست همدارنګه د ادبیاتو د دود سره بلد اوسیږي، او دغه دود لا مروج پاتې شي، او زموږ د لیکنو څخه راتلونکي مستقبل یا نسلونه چې دي هغه هم پره پره لذت واخلي، عبرت ترې واخلي، خوند ترې واخلي، ځکه دا ټولې تجربې دي، او په انساني بشري تجربې دي چې باید موږ له هغوی سره شریکې کړو.
د دې کتاب چې تاسو یادونه وکړه، نوم یې راته ووایاست لطفا، چاپ دی که نه دی چاپ، محتوا یې څه ده؟
دغه کتاب چې دی تر اوسه پورې چاپ شوی نه دی، انشاءالله په دې نږدې شپو ورځو کې چې دی چاپ کیږي. د دې کتاب نوم دی د آزادۍ اتلان، یعنی هر هغه اتلان چې په یقیني او واقعي توګه اتلان دي، او د هغه هر یو په ژوند باندې، هغه د پکتیا په سطحه دي، پکتیا کې دغه خلک تیر شوي دي، نو زړه مو غواړي چې ورته نور هغه خصوصو چې هغه یو ښه تاریخ لري، یو ښه سابقه لري، او ورته ګوته نیول کېږي، د نیوکه د انتقاد ګوته، او ولسی نوی مجبور کړي، ولسی لستون سره نیو مخ کړي، پاغه باندې موږ خپل لیکنې وکړو، تاسو زموږ د افغاني تاریخ چې دغه شهامتونه او ضرورتیا وي چې دغه موږ راځوندې.
مننه څمکنای صاحب، تاسو په لیکنو کې مو اوریدل چې ادبي هنري نثرونه هم شته، کیسې مو هم کله کله لیکلې دي، یو هڅه مو کړې ده؟
بالکل جناب تکل صاحب، کیسې مو هم لیکلې دي، لنډې کیسې مو لیکلې دي، او ډېرې کمې مو لیکلې دي، نو یو هڅه مو کړې ده چې ماشاءالله ښه هڅه به اوسېږي، خدای دې وکړي چې ستاسو د اوریدونکو جلبې توجه وړ وګرځي. نو که ستاسو خوښه وي، زه به دغسې یوه لنډه کیسه هم درته دې پروګرام کې راوړم، او هیله ده چې تاسو خوښه شي، اوریدونکو هغه ذوق چې دی، اهلي ذوق د هغوان د خوښې وړ وګرځېږي، او څه نه څه دغه خپله ذایقه یې خړو شي وي.
کور مو ودان، مننه. اوس خو به هماغه لنډه کیسه له تاسو واورو، بیا د خبرونې په دوام کې به ستاسو هنري نثر هم واورو.
سمه د مننه تکل صاحب استاد د غختنې مطابق کم خوخه وی د ریواج زنجیرونو په نماز مای و لنډه کیسه ده د به موریدونکو ته وړاندې کړم.
مهرباني وکي.
د ریواج زنجیرونه د لیر غرونو په منځ کې او داسې کلی و چې د وخت هر څپه پکې د زړو ریواجونو په زنجیرونو تړلې وه، په کوم کې چې مالیار هم ژوند کاوه. هغه انسان چې د ژوند په تنګو سیلابونو کې خپله کوچنۍ هیله ساتلې وه، د ده ژوند د بندیز غرونه په اوږو اخیستي وو او هر ګام یې د تیارو له سیوري سره مقابله کول و، لکه د ستورو کوچنۍ وړانګې چې د شپې په تیارو کې خپل لوری پیدا کوي. مالیار د خپل زړه ارمانونه د شګو په ژورو کې د یوې قیمتي مرغلرې په څیر ساتل، نرم ښکلي خو د نړۍ له سختیو سره د ټکر په حال کې. د کلي خلکو ورته ویل چې ارمانونه یې یوازې د سپینو خوبونو په څیر دي او هغه دانې دي چې د یو لوړ غره په سر یې وشیندي او د زاڼو کتار ته یې کیږدي. خو مالیار د هرې تیارې، هرې ماتې او هرې ستونزې له درد څخه د زړه نوې سندرې جوړولې. هغه د غرونو بادونه حس کړي وو، هیبتناک غږونه یې اورېدلي وو، د ستورو پړکهار او د مرغیو شغار غږونه یې په زړه کې ځای پر ځای کړي وو او د سپوږمۍ رڼا ته یې د هیلو نغمو تصویر او خیالي امیل جوړ کړی وو. هر ورځ مالیار د زړه په اور کې یو نوی سرود زمزمه کاوه. د هغه کلک هوډ، د هر رواجي زنځیر ماتې غږ، د هرې تیارې هڅره مبارزه د یو نوي څپرکي په څیر د ژوند موسیقۍ ته لار ورکوله. د ده زړه لکه د سمندر د څپو نغمه، د بادونو نڅا او د غرونو د رڼا وړانګې یو ځای کېدلې او هر شپه د خپلو ارمانونو سندره د ستورو په لمن کې غوړېدله. یوه ورځ د غرونو له منځه یو قوي باد راووت، داسې چې د مالیار د ژوند ټولې هتکړۍ پرې شوې. هغه د تیارو له ګردابونو راووت لکه یوه مرغۍ چې له قفسه یې فرار کړی وي، وزرونه یې خلاص کړي وي او د ازادۍ په آسمان کې غوړېدلې رڼا ته وزرونه ورکړل. هغه پوه شو که چیرې زړه سپېڅلی وي، د ژوند هیڅ تروږمۍ او هیڅ دیوالې نشي بندولی. مالیار د کلي خلکو ته د هیلو لار وښوده. د خپل ژوند د اور هره نغمه یې د نورو زړونو تل ته هم په خپلو خوږو الفاظو رسوله. اوس د کلي په هره کوڅه او دښته کې د ازادۍ کوترې د مالیار زړورتیا، مبارزې او ارمانونو سندرې داسې غوړېدلې لکه د غرونو له منځه د بادونو موسیقي چې هیڅکله له ذهن څخه نه وځي. هر چا چې د زړه یو فټ اور درلود، پوه شول چې د تیارو زنځیرونه ماتیدونکي دي او د هر ارمان سرود په غږېدو سره نړۍ رڼا کېدای شي.
ډېره زیاته مننه څمکنی صاحب. د آثارو محتوا مو، د لنډو کیسو محتوا او د نثري هنري نثرونو اغه محتوا او اغه اصلي تمرکز مو پر کومو مسایلو، پر کومو موضوعاتو دی؟
بالکل، دا ډیره یو خپختنه ده او ډیره جالبه خپختنه ده. نو د نثر هغه منځپانګه یا هغه محتوا چې زمونږ را څرخي، اکثریت زمونږ په هیواد کې ناخوالي، زمونږ د هیواد رکود، هغه اصلي عوامل، فرهنګي قیودات، دا علم سره زمونږ د خلکو نابلتیا، یعنی د فرهنګونو په دام کې د فرهنګونو په زنجیرونو تړل، د هغې څخه د خلاصون یوه لاره معقوله لار لټول، خپل ټولنه له بلې ټولنې سره په هر لحاظ مقایسه کول، د مینې د محبت جریانونه، د بې وسه خویندو یا میندو د هغوی د زړه آه او فریاد، په ادبیاتو کې د دوی په ارزښتونو باندې خبرې کول، د هغوی آینی کیسې داستانونه را اخیستل او هغه په نثري ژبه باندې لیکل، دا ټول زما د نثر هغه منځپانګه یا محتوا چې د هغه رنغړي چې مثلا مونږ ولسونه، خصوصا اقوام او قبایل، له کومو ننګونو سره، له کومو چیلنجونو سره مخ یو، او زمونږ ولس څه ژبه وي، د دوی فرهنګ څه ژبه وي، کوم خرافات منحرف شیان دي، او کوم چې دی هغه د ټولنې لپاره ډېر مفید تمامېږي، او څنګه کولی شو چې د ستونزو له ګرداب څخه ځان نه وژغورو.
مننه. او خپل دغه لیکنې مو، د کیسې او هنري نثرونه، دا مو کله له پټان غږ راډیو نه هم خبره کړي؟
بالکل قدرمند اکل صاحب، هر هغه څه چې ما پرې سوچ کړی دی او فکر مې کړی دی چې عام ولس ته ګټه ده، نه په د خلکو د عامه پوهاوي په موخه د دوی د ذهنیت جوړولو په موخه نو ځینې بیلګې مو ثبت کړي دي د ټرایلونو په شکل کې. هغه مو د پټان غږ له راډیو څخه بار بار نشریږي او مختلف اوقاتو کې نشریږي تر څو خلک خوندان ترې واخلي او له بله پلوه زمونږ په خلکو کې هغه شعوري بیداری شي، د هغه شعوري کچه لوړه شي او هغه بیداری را پیدا شي.
مننه. نو همدغه سی یو هنري نثر چې تاسو وایئ چې تاسو یې د دې لپاره لیکئ چې په خلکو کې علم له پوهاوي سره، د علم له لوړولو سره، یا د ذهني پرمختګ سره د خلکو مرسته کوي، دغه سی یو هنري نثر مو راته لولئ اوس.
بالکل تکل صاحب، تاسو هر وخت لپاره چې مثلا غوښتنه وي او مونږ به څنګه نه منو، په سر سترګو به منو، زمونږ ګوتې د همدې لپاره جوړې شوې دي تر څو زمونږ هغه علم، زمونږ هغه خپل تخلیقات هغه بل چاته ورسیږي، نفع ورسیږي، مونږ باندې په همدې برخه کې کار شوی، مونږ په خپله په همدې برخه کې خپل اذهان مصرف کړي دي، خپل فکر مصرف کړی دی، خپل انرژي، او تر څو چې مونږ خپل هیواد ته، د خپل هیواد ولسونو ته خدمت وکړو، د قلم له طریقې وکړو، د ژبې له طریقې وکړو، نو یو ښایسته ښکلی ټوټه به همدا شپه زه درته د نشر لپاره وړاندې کړم.
مننه مهرباني.
خپل غږ چې ستاسو د توجه خوښي وړ وګرځي.
کور مو ودان، مهرباني وکړئ.
د بهار ښکلی بخملی موسم دی، چار چاپیره د خزان ټول مړاوي کایناتو د ژوند نوې تازه سا اخیستی. د سپینغر یخ شمال د بهار نسیم په نرمو وږمو کې د پکتیا شنو نخترو بڼه کې اړوي را اړوي. سپوږمۍ هم د شنو پاڼو تر منځ نری مسکا کوي او باران په نرمۍ سره د ځمکې د غاړې پر مخ د ژوند نری موسیقي جوړوي. د هسک غره په لمنه کې د کوچیانو پلنې کېږدې ولاړې او د رمو ګړنجي د شپونکي له شپېلې سره هم سازه دي. د نري باران هر څاڅکی لکه د زړه یو پټ راز، لکه د مینې یوه شونډه په رڼا کې ځلیږي او د هوا له خولې سره یو ځای د خوشبو یوه سندره جوړوي. د ګلونو رنګونه لکه د لمر لمبې په شنه څادر کې ډوب دي. د طبیعي ګلونو سره ژیړ او ارغواني لکه د مینې بشمیره ژبې چې په هر ګل کې یوه نغمه جوړه کړې وي. رنگ پر رنگ مرغان هم د شنو خاخونو ترمنځ خپل خواږه سرودونه خپروي. هر نری نغمه د زړه په تارونو کې یوه نرمه لړزه ورکوي. د اوبو شور شړهار او ابشار د کاریزونو له لورې لکه د ژوند یو بېفایانه داستان د مینې خوښۍ او آرامۍ په ژبه بیانوي. د نسیم شفق سپک لمس ته ګلانو پاڼې خوځوي او د هر خوشبو شبنم اتار څاڅکی په هوا کې د مینې یو مسکان پیغام رسوي. داسې لکه د طبیعت هر عنصر چې د انسان د روح هرې برخې ته یو سندریزه نغمه لیږدوي. د چینې هر شګه په ګودر کې، د هر مات بنګړي ټوټې، د غرڅنیو پیغلو هر خندا او د لونګو هر خوشبو د دې پسرلي د زړه په ژبو کې اغار کده. دلته په دې رنګونو، غږونو او خوشبګانو کې انسان داسې احساس کوي لکه د مینې په یوه رنګینه بېفایه نړۍ کې وي چې د ژوند هره څپه یې د خوند، آرامۍ او ښکلا یوه سندریزه ډالۍ.
ډېره زیاته مننه ښاغلی څمکنی. د مرکې په پای کې که اوریدونکو ته څه د ویلو لرئ، وروستۍ خبرې لرئ، هغه به واورو، بیا به له تاسو سره خدای پاماني وکړو.
ډېره زیاته مننه قدرمن تکل صاحب، یقینا د ستاسو د لطف څخه ډېره زیات منندوی یو. دا زه د خپل ځان لپاره ډېر ویاړ بولم او ډېر فخر بولم چې په خپله دې برخه کې زما سره تفصیلي خبرې اترې کوي، مرکه کوي او زما غږ تر خپل مظلوم ولس رسوي. او زمونږ په اشعارو کې، زمونږ په لیکنو کې، زمونږ په خبرو کې چې مثلا کوم پیغامات پرته دي هغه تر ولسونو یې رسي. دا د خلکو لپاره یو ډېر بهترین ګام دی چې تاسو پورته کړی دی. یقینا د ستاسو هره برنامه ډېره په زړه پورې ده. نو زه خپلو قدرمنو ولسونو ته اورېدونکو ته دغه پیغام لرم چې قدرمنو ګلونو ولسونو، د نن حالات د پرون حالت سره توفیر کوي. ژوند د تغیر منونکی دی. انسان باید په فکري لحاظ باندې تغیر وکړي، متغیر اوسېږي. هغه معقوله ده چې په زوړ لباس باندې مه شرمېږه، زاړه فکر باندې وشرمېږه. نړۍ نن سبا په کوم حالت او کوم سټیج کې ده، او د ټکنالوژۍ دور دی، د قلم دور دی، او د هنر دور دی. نو ښه خبره دا ده چې مونږ باید ډېر متمدنه واوسېږو، او د هغې تر څنګ هغه خپل رسم و رواجونه، هغه خپل دود او دستور آنانات چې یو هیواد په خپل فرهنګ پېژندل کېږي. فرهنګ هغه جوهر دی چې یو هیواد ملت د بل ملت یا د بل هیواد څخه بېلوي، ولسونه د بل څخه بېلوي، شناخت کوي. نو ښه خبره ده چې د خپلو اسلامي اصولو مطابق، د خپلو فرهنګي اصولو مطابق مونږ دغه خپل ژوند عیار مخته بوزو، یو بل سره مینه محبت وکړو، نژاد پالنه او همدارنګه قوم بازی او نور دغسې نژادي مسایل چې دي، دې ته باید مونږ د پایټه کې کېږو. افغان ته د افغان په سترګه وګورو، انسان ته د انسان په سترګه وګورو، یعنی متحد ژوند باید سره وکړو، په یو ټغر باندې باید سره وکړو. مونږ باید سره یو موټی شو، مونږ باید خپل دوست او دښمن وپېژنو، مونږ باید علم طرفدار واوسېږو، او همیش لپاره له طرفګنیو لاس واخلو، د خپلې شخصي ګټې په عمومي ګټو باندې بهتره ونه بولو. عام المنافع ځایونه عامې ګټې شي دي، د ټول ولس هغه باید خپلې شخصي ګټې وبولو، د هیواد خپل مور وبولو، دغه خپل هیواد چې دی دا زموږ مسکن دی، باید خدمت یې وکړو. مونږ باید خپل ګلدي ماشومان، خپل آینده راتلونکی مستقبل چې دی هغه د علم په زیوراتو باندې مرامال.
د پکتیا ولایت د پټان غږ راډیو مسؤل، خبریال او لیکوال بخت زایل سمکنی د ازادۍ میلمه په پروګرام کې میلمه و. تر بلې خپرونې مو زه احمد تکل په پاک رب سپارم. ښه چارې.
د ازادۍ میلمه
پمادی دجے باسم دمجل ساوت پمانی ہم ساقیم ہم ساقیم ہم شراب ہم پیمانیم ہم ساقیم ہم شراب ہم پیمانیم لکسر لک مجنون پا ویرانیم ہم ساقیم ہم شراب ہم پیمانیم لکسر لک مجنون پا ویرانیم چمایان پا چمایان چمایان پا پری وش جانانیم لکسر لک مجنون پا ویرانیم کسر لکم اجن پر ویرانایا اوز کسر لکم اجن پر ویرانایا اوز کسر لکم اجن